شنبه د ثور دریمه د اپریل درويشتمه احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار مو بخیر د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي د مجاهد په وینا د دې پیښو قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي د دې برید مسولیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه د تیر کال د زمري په سرر وشتمه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه ته خبرو لاري حل کېدای شي د طالبانو د حکومت مرستیال وین انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چپرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټول هغه تعهداتو ته چپ خوایل لرل او لري ژمن دی لدی څرګندونه یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغه وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه د قرغیزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایوف دند پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل کازاکبایوف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ او روسي خبر دا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو دا سجیر دو سارانی خبری مجله پا منسانی سپا دولس شپرش نیوی پتول افغانستان کهو دا خبروانی پا دوام دا کندوس پا امام صاحب ولسوالی که چاودنی پلسکونو کسان وژلی او پلسکونو ایتپیان کلی دا سی پیشی اولی زیاد شوی دا چارو دا کتون که گل پاچا مجدی نظر مو پشتنه
د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي همدارنګ دوی ولس د ځان سره ونه درولو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو سرمشي ماسکاو ته د اوکران د جګړې د پایتر سیدو لپاره روان دی له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسې کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو دا کډوال وای چې د فرانسې د حکومت ټول پام لرنه او اوکراینی کډوالو ته ده او په افغانستان کې دنن بیا د کابل بیرنګ شویو د کابل د بیرنګ شویو میلو حال درکو در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنځشنبه ورځې د حملو مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسی خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دینی عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجی محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 5 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نشه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبه په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګیدلی دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبه په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د روسیې حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یو چارواکي ګلپاچا مجیدی نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو ډېره لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا شان قربانۍ هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اغه کومه تمه چې اخیری تمه چې ورسره وای چې د امنیت و اغم طالبان ونشلل کړلای چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسې او د نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورس پر ورس امنیت متاسفانه خرابيږي او دوی د سي خاص تدابیرم د امنیت راوستو لپاره نه لري.
مجدي صاحب د دغه ناامنیو علت پڅ کده، یعنی ول طالبان نتوانيږي چې امنیت ټینګي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د څلوېښت کاله ځورېدلی و یو آرامه ژوند ولري او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لګه وکړه ډیره هغه براکمه شي او دوی خود ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره بده ډیر نږدې والی ولري، ولی دغه فاصله نورم زیاته شوه. د دین په ګټه اخیستل سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریخي وزغلوي او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې یاداسي پیخی را منسته شی چی افغانان قربانی شی ورکه.
علت صدای طالبان امکانات نلری، افراد نلری او که اقتصادی امکانات نلری، دلیل صدای؟
طالبان نچه اغا تمه و اغا تمه و نشود. پا سیمهیز سطح دوی دی گواندوی هوادون سر اغا تعمل چی باید دوی پیدا کرده وی اغای پیدا نکرو. حتی پر اسمیت تو روسن پیجنی یا دوست هیوادون هم. پر نریوال سطح هم دوی تجرید پا حالت که پاتی دی. دوی دست خاصی کمی دی اواید سرچینی هم پیدا نکری دی زنده پاره. فقط اگه تیار و پیسو تا نستی چی دی پخانی نظام نورتر پاتی دی. نو کم حالت چی ورس پا ورس روان دی زر پا دیر واضی او داده در توائل شم چی پا افغانستان که وز فیلن فساد ورس پا ورس زیادی چې د افغانانو د هیلواد دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ پوره زیاتیږي. کار اهلي کال ته نه سپارلی کیږي. څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټوره لري، هغه د وظیفې نه لری کیږي. په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کیږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس دي ذاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځانته سربازګيري وکي.
ګلپاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبان او خلک خو بده کړی دي ځکه امنیت نشي نیولای. لیوی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکه و چې په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله غندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وای وروستي پریژن شي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ورستۍ او چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړي چې د دې پیښو عملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حمله هیڅ راست توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولته وسپارل شي. پاینه حال کې د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې ورستۍ حمله خي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټوئیټر لیکلي دي چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان په خوانی رژیم یو هم په دې ونټ وانیدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د عفو د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون مخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حمله لا هم روانې دي. وروسته یو پیښو ته په پام سره ویل شو چې دا حمله زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حمله وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افنریوال سازمان تیر شپه پر ټوئیټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په 14 کې لکتر لګیاو د شکسان وژل شوی او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 طرحې نیولای دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی وو. لدی یو ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو خوندزي او د زده کړو په یو کورس کې درې 14 وشوي. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودی په حل کې ده. د امنیتي چارو شنن کې وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډله افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې روسي حمله غندلې دي. په فرانسې کې افغان کډوال ګلمن دي چې د اوکران د جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. لیبی خبرتیا وروسته په دی اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
والا مود انټرویو ایز انټرویو
ریپین خالق کچالم خټي
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوه برخه افغانان دی. پاریس ته چیرمه د پانټین پروم د شاروالی په پارک کې نشدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له وی بلی سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نشدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشکیل کړي دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته پوبلسترګه.
یوکرين از فایټینګ د یوکرين پیپل از کمینګ سټریټ.
اوس په اوکرين کې جګړه ده. د اوکرين خلک دلته راځي. دوی ته کور ورکوي، هرڅه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیا وشته. خدای هیواد زما او نور افغانانو درناوی نکوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کم کې د ځان منځلو لپاره سمیا اسانتیا وینه لري.
سر بلاره او تور وشو راځو.
په همدې کم کې اوبل افغان امین الله بیا وای چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
So when you become refugee doesn't matter.
کله چې تاسو مهاجر شوی مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست، که یو کس وي یا یو کورنۍ وي چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسي پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې پاسو ajiradio.com کې هم نیولې شي او کچرته تاسو د ajiradio ویب پاڼه ته ورشي د هغه پورونو متن هلته تاسو ولسلې شي چې د ajiradio لاله خبرو کوم مرکه لکه په دغه خبري مجله کې چې مو د چارو لکتون کې ګل پاچا مجیدی سر مرکه لره لکه چیرته دغه سي مرکه له تاسو څخه پات شي چې د رادیو لاله واوري د ajiradio په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب سټ کې شته او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم چې جنګي پوزړه پوری د تاسو حل تکتل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سیشن به پروس ماسکاو ته ولاړ شي. څو د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په تړاو خبري وکړي. پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته به د لومړی چلبي چې انټونی ګوتریش د روسي له جګپړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې مسکو ته د سفر او د روسیې له جګپړو چارواکو سره لید کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتریش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبريالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څنګه چې په هیګي خغلی ګوتریش ادوارو ولسمشرانو ته لیکلي دی چې د تملري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبري وکړي.
خغلی ګوتریش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتریش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې هیواد غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړ ولکه ټینګ کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګا سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسي اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو لول کې ورسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناتو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو د خبري مجلې تقریبا لس دقیقې پاتې دي. په پاتو لس د خو کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندرغون کړی دي لتاسو سره یې شریک کړي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند حرکت علیکم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلو. په ورستوي څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمېر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خو اوس یو شمېر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دی وای افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاسه ورکړه.
د کابل خار اوسیدونکو شرینګوله چې د ډیرو نورو کورنۍ په څیر میلو تتللی خوښيږي وایي چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې ل خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شرینګول وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
په خوا به ډیر وخت میلو تتللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو لزای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میلزایونو تتلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو تتلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډلهییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټول ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړې هوارولې او د موسیقي ترڅنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینه به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومان به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او ستا محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې امکانات وو، پیسې وو، کار غریبي وو، مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبي ته، هر طرف ته، سیادو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دغوی نشته، د ماچې او موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لولوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینه وو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل خار کې اوسل نه دیر شپارکونه شته چې کابل خاروالۍ د خوړو بولو ساتنې او پالنې دند پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینه وو ترمنځ مشخصې شوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې تتلل د انسان په هورمونونو په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورسته خنړی حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جماعت کې بمی برید لشتر لشه دولس لمنځغاړي وشلي او اته پنځوس نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نوي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د بریتانیا ډیل سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. دل سٹار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خبرونه بند کړي ځکه چې ځوان نسل بې لاري کوي او غیر اخلاقي شیان خبروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکو مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. د همدارس ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبي به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوی چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپل دوهم ځلی واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت لامل ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې و. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې و چې نرم چلند بکوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي لاورېدو شزي له سفرونو تشپژم ټولګي ورپورټن جوني لستکړو منا کړل. د ډیل سٹار خبرونه په باور طالبانو د افغان کلتور ډیر برخېم د خپل سختریز اسلامي قانون لاري ځپلې دي.
ستاسو دا پیغامونه نو بتره ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، دا زړه دې وکړ کوم کړم هلمند ته نړیوال سفر پیغام پرې شه دا به سیم شه کې تر دا یا ګرځري کې بند کې ورته او یا سمې پالې کې د دې ځکار نه کې وړاندې پر پالې کو وړاندې پاتې ورسېږي په ګر پښه پاتې وخت تیر شي غوې کې یار دې چم پوک.
السلام علیکم وروره، د خدای په خاطر د زموږ پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوی نن دروژه په 15مه د غزنی په آغاز ورسواله کې د طالبانو خوا څخه یو کس دومره وو هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني را روان وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له هغه ځاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرې سپینجری او نور کسان د دوی له لاس او هر ټکول او هر رنګ به عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي. دا مسلرم پنځم وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سو یو. شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سو یو.
زما له خوا هم دومره وه. په نور خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.